السلام و خوش آمدید.
ډیر مننه تاسو څخه مصطفی صدیقی و علیکم السلام او اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعته ده. ونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو په دویمه نیمایي کې اوریدلې سید خبرونه د سره پور مده چې دفاع وزارت وی په چین ولسوالۍ کې د تیر اونۍ د لوی بمی برید له کبله د داعش لشتر لږه دیارلس قمندانان هم وژل سوي. نن چهارشنبه ده، د وریا حمل دیرشمه د اپریل میاشتې نولسمه. په پیل کې خبرونه. د کورنیو چارو وزیر د فاریاب د امنیتي وضعیت د څېړنې په هدف دغه ولایت ته لاړ. اجرایه ریاست وی ولسمشر د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په اړه له اجرایه رئیس سره سلا مشوره نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگټن غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د یمن په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې خبرې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په خپل اول رسمي سفر کې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې یو شان مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نیابت په هدف د ځینو ډلو کارول ودروي. په پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت پرون وویل چې ایچ آر ماک ماستر له صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ټروریزم د ټولو بڼو په وړاندې دي مبارزه وسی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار هند ته هم د سفر په لړ کې د افغانستان د وضعیت د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. ماک ماستر تر دې مخکې په کابل کې د افغان حکومت له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي فاریاب ته د سفر په لړ کې به له سیمه ییزو چارواکو سره په ګډه په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر لارو چارو غور وکړي. شغل جاهد چې د سه شمې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت د یوه هیئت په مشرۍ د فاریاب مرکز میمنې ته ورسېد، خبریالانو ته د خپل سفر د هدف په اړه وویل.
هدف از سفر ما ایست که با یک تیمی از
زمور د سفر هدف داده چې د کورنیو چارو وزارت د رئیسانو د یو تیم سره د فاریاب د ولایت د امنیتی او عمومی وضعیت د ارزولو لپاره راغلی یو. دلته له ولایتي چارواکو، مخورو او دینی عالمانو سره ګورو او د خپل پولیسو د پیاوړتیا پر لارو چارو کار کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې فاریاب ته به یې سفر په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سبب سي. د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ لوړ پوړی دولتي هیئت په داسې حال کې فاریاب ته سفر کوي چې د دې ولایت اوسیدونکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې دغلته ګوندي اختلافات له یوې خوا او د حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه له بلې خوا د ناامنیو د زیاتېدو سبب سوي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له دندې څخه د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده سوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې خپل فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان احمد میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په موضوع کې چې د اداري اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی و له اجرایه رئیس سره نه یوازې دا چې هیڅ ډول سلا مشوره نه ده سوې، بلکې اجرایه رئیس خبر نه و او موږ د رسنیو له لارې له دې پرېکړې خبر شولو. تر دې مخکې خپل احمد ضیا مسعود د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له دندې د لرې کېدو په عکس العمل کې ویلي و چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د کتبي ژمنو له مخې هیڅوک نسي کولی چې هغه له دندې لرې کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینهپال پرون د ښاغلي مسعود له دې څرګندونو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې احمد ضیا مسعود په ورسپارل سویو چارو کې بریالی نه و او همداسې چې د ولسمشر د یوه فرمان پر بنسټ ټاکل سوی و د ولسمشر د فرمان پر اساس له دندې لرې کړی سو. د بادغیس چارواکي وایي پرون سه شنبه په قدس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه برید کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان ظاهر بهاند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې برید د پولیسو پر یوه رینجر موټر سوی د قدس قلیناو ترمنځ لاره کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د خیرخانی په سیمه کې د پولیسو پر موټر د راکټ برید سوی. د محلي پولیسو شپږ تنه زړور سرتیري شهیدان سوي او درې نور ټپیان دي. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه چې له دې پیښو وروسته په سیمه کې د برید کوونکو پر ضد یو ساعت جګړه سوی چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي واشنگتن غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د یمن په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې خبرې پیل شي. نوموړي دا خبره پرون د منځني ختیځ د اوو ورځني سفر په پیل کې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبریالانو ته وکړه. واشنگتن دا مهال د سعودي عربستان په مشرۍ له هغه اختلاف سره چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي استخباراتي معلومات شریکوي. دغه ورځ د دغه ائتلاف جنګي الوتکو ته د هوا له طریقه تیل برابروي. ټاکل شوی چې جیمز ماتیس به نن چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له عالي رتبه چارواکو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر به منځني ختیځ ته د دې سفر په لړ کې د سعودي عربستان تر څنګ مصر، اسرائیل، قطر او جیبوتی ته هم لاړ شي. په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي څارنې د ماموریت د شورا یوې غړې پرون وویل چې د ترکیې په ټول پوښتنې کې شایي په 2.5 میلیونو رایو کې لاسوهنه سوي وي. د ټول پوښتنې چې له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان کولی سي تر 2029 میلادي کاله پورې په واک کې پاتې سي، پکې د موافقو او مخالف رایو توپیر کم و. د اتریش د پارلمان غړي الف کورن چې د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلۍ لپاره د څارنې د ماموریت غړی هم د وایي په ترکیه کې د یک شنبه د ټول پوښتنې په رایو کې ممکنې لاسوهنې د اردوغان د بریا چانس تقریبا دوه چنده زیات کړ. له او آر اف په نوم راډیو سره په مرکه کې کورن همداراز وویل چې د حقیقي رایو د شمیر په اړه هم پوښتنې راپورته سوې دي. د نوموړي په وینا د ځکه چې د ترکیې قانون یوازې په رسمي پاکټونو کې رای مني، خو لوړپوړو چارواکو که څه هم د قانون خلاف پریکړه وکړه چې د رایو هغه پاکټونه یې هم ومنل چې رسمي مهرونه یې نه لرل. دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د ترکیې په دې ټول پوښتنه کې د څارنې جلا ماموریت ترسره کاوه هم ویلي چې انقره ورسره د درغلیو د ادعاو په څېړنه کې همکاري نه کوي. د ترکیې مهم اپوزیسیون ګوند د ټول پوښتنې د نتایجو د رسمي باطلېدو غوښتنه کړې او په دې توګه د ترکیې د صدر اعظم هغه غوښتنه رد کړې چې له ټولو سیاسي لوریو څخه غوښتنه کړې وه څو د دې لنجمنې ټول پوښتنې نتایج ومني. گرجستان لدې هیواد څخه بیل سی وی سیمې ابخازیا ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف پر سفر تون انتقاد کړی. د روسیې لپاره د گرجستان د صدر اعظم ځنګړي استازي زوروب اباشیدزی د سې شمې پر زویل ابخازیا ته د لاوروف دوه ورځنی سفر د گرجستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د گرجستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید جلاګیانا بیا ویلي چې روسیا نړیوال اصول او قوانین له پامه غورځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شمې په ورځ د بیل سی وی سیمې ابخازیا له بیلتون پال مشرتابه سره وکتل او د هغې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ چې روسیا یې په ابخازیا کې خپل سفارت او قونسلګری ګڼي. ابخازیا د 1992 او 1993 میلادي کلونو د جګړې له کبله د ګورجستان د مرکزي حکومت له واکه ووتله. روسیې په 2003 میلادي کال کې له تبلیسی سره له 15 ورځنۍ جګړې وروسته ابخازیا او د جنوبي اوسیتیا په نامه بله بیلتون غوښتونکې سیمه د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندله. خو د نړۍ زیات هیوادونه ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د ګورجستان برخې ګڼي. او د مقدونیې په پلازمینه سکوپیا کې پرون یو ور بیا اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته ووتل او د اروپایي ټولنې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی په واکمن ائتلاف کې د البانیایي ټبره ګوندونو د شمولیت پر پیشنهاد د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. په زرګونو اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شول او د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د پارلمان د شریکانو هغه طرحه هم وغندله چې البانیایي د مقدونیې دویمی رسمی ژبه په توګه پیشنهاد کړی و. دوی د مقدونیا د ولسمشر هغه اقدام وستای چې پرونی سکوپیه ته د بهرنیو اړیکو په چارو کې د اروپایي شورا له یو مشر کارل بیلت سره لکتنې ډډه وکړه. د بیلت د سفر هدف د مقدونیا د دوه کلن سیاسي بحران په حل کې د همکاري هڅه وه. راپورونه کې اوریدل چې دفاع وزارت وایي په چین ولسوالۍ کې د تیر اونۍ د لوی بم د غورځېدو په پیښه کې د داعش 13 قومندانان هم وژل شوي.
همین 13 نفر تثبیت شده که قومندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفت.
په چین کې تر بمی حمله وروسته پوځي عملیات او پلټنې روانې دي.
پلاتن سی دموګه خلاص سی د جوینه سی تصفیه کیږي امنیتی بیزونه به جوړیږي.
په بغلان کې تیر شپه د وسلوالو پر یو پټنځای په بمباری کې د طالبانو ځینی رهبران وژل سوي. افغان حکومت له امریکا سره یو امنیتی پلان شریک کړی.
دغه پلان او د دې پلان په تصدیق سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ د ځواکونو په له منځه وړلو کې مستر ګامونه واخیستل شي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په یمن کې د روان کړکېچ د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو غوښتنه وسوه. ازادي او اوریدونکي پروګرام په دویمه نیمایي کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش په هغو غړیو کې چې د امریکا په لوی بمي برید کې وژل سوي لږ تر لږه د دې ډلې دیارلس قمندانان هم شامل دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هندي، تاجکستاني او پاکستاني اتباع سته. بلخوا ټاکل سوی چې د ولسی جرګې یو هیئت په نږدې ورځو کې هغه سیمه وګوري چې د تیرې پنځمې په ورځ امریکایي ځواکونو د داعش پر څمڅو تر ټولو درون بم وغورځاوه. تفصیل له اجمل آن څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چین کې د داعش د ډلې په څمڅو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه دیارلس مهم قمندانان شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بین همین مجموعه که توسط
خغلی ردمنه شوی پاچین که دبم لغورسی دو روستا غا جسدون چه مک پیشندلی دیار لست دایش مهم کماندانان پاک شامل دی. پا دوی که دو کسان دا هندوستان دی، دوی دا تاجکستان دی، چلورتن هم افغانان دی او نوری دا پاکستان دی. دا تثبیت شوی چه دا دیار لست کسان دا دایش دا دلی دا سر کماندانان
دی.
خغلی رادمنش د دې دیارلس کسانو نومونه وانخیستل، خو تر دې مخکې د شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې په چین کې په وروستي بمي برید کې د داعش د وژل شوو غړو په منځ کې د دوی د څلورو قمندانانو د نومونو یادونه کړې وه. په دوی کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او ولکان اسامه په نوم کسان یاد شوي وو. پاینال کې د حکومتي او بل چارواکي د رسنیو له استادو سره په یو لیدنه کې پر یادو څلورو نومونو سربیره په چین کې د داعش د دولس نورو هغه وژل شوو غړو نومونه هم یاد کړي چې د یاد حکومتي چارواکي په وینا د داعش له قمندانانو څخه وو. د حکومت دې سرچینې د ممتاز او افسر په نوم د دوو کسانو یادونه کړې چې اصلا د ورغزویو د ایجنسۍ اوسیدونکي وه. همدارنګه دې سرچینې ویلي چې په وژل شوو کې د پاکستاني ډلې لشکرې طیبه پخوانی مشر شاهد الله شاهد او د عمران په نوم یو بل کس چې دا هم د ورغزویو اصلي اوسیدونکي دی شامل دي. د افتاب په نوم د یو پنجابي یادونه هم شوې چې په وژل شوو کې شامل دي. همدارنګه افغان سرچینو د محمد او الویګیتا په نوم د دوو هندوستانیانو یادونه کړې چې د داعش د هغه وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي چې په اچین کې د امریکا په وروستي بمي برید کې وژل شوي. د افغان حکومت دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د صدیق په نوم د داعش د یو تاجکستاني قمندان، د نورک په نوم د دې ډلې د یو سیمه ییز مشر او د حامد او حاجي سعد په نوم د دوو کونړیانو یادونه هم کړې چې د داعش د وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي. دې سرچینې د یاسر خراسانی او سما په نوم د داعش دوه نور قمندانان هم یاد کړي چې په وینا یې په دې برید کې وژل شوي. د دې دواړو د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ځواکونو د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې پر څو سمڅو یو تر ټولو درون غیر اتومي بم وغورځاوه. افغان چارواکو د سې شنبې په ورځ په دې بمي برید کې د داعش د ډلې د وژل شوو غړو شمېر شپږ نوي تنه و، خو چې په وینا یې د ځینو هویت لا هم نه دی څرګند. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی ویلي د ولسی جرګې یو هیئت به ډېر زر سیمې ته سفر وکړي او هغه سیمه بل نږدې وګوري چې امریکایي ځواکونو پکې تر ټولو درون بم غورځولی. د ښاغلي احمدزی په وینا د افغانستان د ولسی جرګې غړي غواړي ډاډمنه کړي چې په دې بمي برید کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی او دا هم معلومه کړي چې په دې لوی بم کې خو به داسې کوم کیمیاوي مواد نه وي کارول شوي چې د سیمې د خلکو پر روغتیا ناوړه اغېزې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي دې برید کې دې ملکي خلکو ته زیان رسېدلی وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي امریکایي ځواکونو په چین کې له دوی سره په همغږۍ دا تر ټولو درون بم غورځولی دی.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ادامه لري. د ده په وینا چې د تېرې اونۍ په دې حمله کې ښایي د داعش شاوخوا سل وسلوال وژل سوي وي. له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې سیمې یې د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او زیاتوي چې عملیات به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې یې یاده ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي.
عملیات اول کوټه شروع سول، کوټ ډېرې سیمې تصفیه سوې. بعد له هغه نه موږ په اچین کې خپل د عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړ. اچین کې هم ډېرې سیمې ته پاتې سوې. تاسو خبرې چې د عبدالخیلو بازار مطلق د دوی په لاس کې وو، حتی خلک له هغه ځای نه راوتلي وو او خلکو ته یې ډېر ضررونه رسولي وو. ډېر ښه عملیات وسول او هغه مځکه بېرته له دوی له لاس نه ووتلي.
دی وایي کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکېږي هلته به د امنیتي پوستو پر ځای بیزونه جوړوي چې د پام وړ ځواکونه به پکې ځای په ځای کړي.
پلټنې چې د موږ خلاصې سي دا جوینه سي تصفیه کیږي، امنیتي بیزونه به جوړیږي او امنیتي بیزونه به د پوستې په شکل نه وي. دا بیز به د دې وړتیا ولري سلم د خپل بیز نه دوی ووځي په خپل مربوطه سیمه کې تصفیوي عملیات وکړي، دښمن سرکوبه کړي، بیرته خپل بیز ته راشي.
جنرال رحیمی وایي په چین ولسوالۍ کې چې امریکایي ځواکونو د بمونو د مور په نوم کوم بم له دولت سره په همغږۍ استعمال شوی، د تلفاتو کره شمېره به له پلټنو وروسته په ډاګه کوي، خو زیاتوي چې نږدې سلو پورې داعشیان پکې وژل شوي دي.
تر سلو شاوخوا په دې کې وژل شوي دي. موږ چې کله د احمد چې ټولې را وپلټل سوې، موږ بیا حاضر یو چې دقیق شمېر هم درته ووایو.
جنرال عبدالرحمن رحیمی زیاتوي د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په دوران کې افغان ملي ځواکونو سره په ځینې مواردو کې ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بغلان ولایت کې تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر یوه مرکز باندې حمله شوې ده چې د راپورونو له مخې ځینې وسلوالي په نتیجه کې وژل شوي چې د هغوی ځینې رهبران هم پکې شامل دي. بشیر احمد غزالی را سره له بغلانه په مستقیم تماس کې دی. غزالی صاحب، سهار په خیر، قضیه څه ده او نور جزئیات څه دي؟
بله، با عرض سلام به شما، صبح شما بخیر. حوالی ساعت 11 بجه شب یک بمبارد بسیار طولانی و طویل در بند غوری صورت گرفت. عبدالحی نعمتی والی بغلان صبح به ما گفت که، برای آزادی گفت که، در این حمله رهبری طالبان در ولایت بغلان کاملا از میان رفتن، به شمول والی نامنهاد طالبان در بند غوری. این حملات در بند غوری صورت گرفته بود، همه ای از بین رفتن.
په خپل وسلوالو په دې اړه څرګندونې کړي دي چې رښتیا هم دوی ته مرګ ژوبله وشته او کنه؟
طالبان تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردن و دولت هم از تلفات خودشان که میگه دولت چقدر تلف دیدن چیزی نگفتند.
ولی غزالی صاحب، په وجلسو که نور کوم کسان شامل دیده طالبان و در رهبری؟
اعضای برجسته طالبان که به شمول والی مولوی هلال والی طالبان است، به نام جانباز خان، کسی از چند قاری و حافظ قرآن است، اونجا که میگن که اینا از رهبری کلیدی طالبان در ولایت بغلان بودن کشته شدند.
بشیر احمد غزالی و په بغلان کې و مردل چې تیرش په د بمباری په نتیجه کې د طالبانو ځینې مشران وژل شوي. دی والی وایند وایي چې په وجلسو کې د بغلان لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم شامل دی. ورزو پکتیا ته، په پکتیا ولایت کې د یو شارګوټي پرویش لانجه ولاړ سوې ده چې له کبله مظاهره هم سوې ده. د تپن دغه موضوع څېړل ده. تپن صاحب، څه دي نور معلومات؟
مننه صالح صاحب، تیره ورځ د پکتیا مرکز ګردیز د بنوزوی سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه. چې دوی اسناد پر لاس لري د بنوزوی د شهرک سیده د دوی په دریځ ځمکه ده، او دغه ځمکې اسناد د سلګونو کلونو اسناد د دوی سره دي. ولې حکومت د دوی غږ نه اوري؟ د دوی په خبره دا د دوی ځمکه ده، دوی پرې کلاګانې ودانې کړې دي. حکومت وایي چې نه، دغه ځمکه چې دوی اوس پرې شهرک توجیه کوي، د معلمینو، ښوونکو او د معلولینو، شهدا او د کورنیو لپاره، دغه د حکومت په ماستر پلان کې شامل هغه څړځای و چې په د پخوا وختونو راهیسې د کوچیان د څړځای په نوم یادېده. چې اوس د بنزوی د شهرک دپاره د توضیح کارونه شروع شوي دي. پکتیا والی زلمی ویسا تقریبا یوم یا سولان د ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې د پکتیا کې هغه غصبي ځمکې چې هغه د حکومت ملکیت ده او هر چانی ولی هغه برا ګرځي. اوس یو خبره دا کیږي چې د دې ځمکې د را ګرځولو سره ولایتي ادارې په اقدام کړي او شهر په توزیع کوي. خلکو سره دا تم پیدا شوی چې پکتیا د وکیلانو او ځینې نورو غصبینو له لاسه به هغه ځمکې د ښار په منځ کې د حکومتي ځمکې غصبوي دي.
ډیر مننه داود طپان وو په ګردیز کې چې هلته د یو شارګوټي پرویش دلانجې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان چارواکو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. خو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د دې پلان تایید وکړ او ژمنه وکړې چې د دې پلان د عملي کېدو لپاره به واشنگټن له کابل سره مرسته او همکاري کوي. د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان په اړه احمد شیبر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار لویان تواب غورزنګ سره غږېدلی دی. ښاغلی غورزنګ د مرکې په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
دغه پلان پر اساس د امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو کې کیفي او کمی بدلونونه رامنځته شي. ډېر فوکس د هوایي ځواک پر انکشاف او پیاوړتیا ده او له دې نه علاوه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مسؤلیتونو د ویش په برخه کې هم په دې پلان کې پوره جزئیات شته.
تیر کال د واتساپ غونډه کې نړیوالو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړې. اوس چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل تراغه او لافان چارواکو سره خبري وکړي مشخص ژمنې کړې د افغانستان سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان په برخه کې.
اصلا خو همدغه پلان زموږ راتلونکو څلور کلونو د انکشاف هغه دورنامه ده. نو د دې دورنامه څخه ښاغلي مک ماستر او د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ټیم دوی د دغه پلان څېړنه کوي. د ښاغلي مک ماستر په وینا د ولسمشر ترامپ اداره فکر کوي چې دغه پلان او د دې پلان په تطبیق سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ د ځواکونو په لمنځه وړلو کې مستر ګامونه واخیستل شي.
د همدې امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان لومړی برخه د تطبیق په حال کې ده او کنه افغانستان لا هم صبر کوي او وروسته به د دې پلان عملي کار پیل کړي؟
چې په دې کې یو برخه مسؤلیت نه راسي چې دا وو په تر سره کولو کې زموږ سره نړیوال ځواکونه کومک کوي. یعنی د وسم لاټر ماموریت موږ سره کومک کوي او برخه د افغانستان حکومت انجاموي. هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت په ارتباط لري هو په نوي کال له شروع هغه باندې کار شوی. یو مثال د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو د عالي بورډ رامنځته کېدل هغه قدم دی چې په ډېرو عمده برخو د دې تصدیق د دې پلان کې به دوی د حکومت سره همکاري او کومک کوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وو. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کاناډای ګلوب ان میل ورځپاڼه هند ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د امنیتي سلاکار سفر ته پام اړولی او لیکي مک ماستر د سیشن بې په ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان پر وضعیت وروسته له هغې خبرې وکړې چې څه کم یوه اونۍ مخکې د امریکا پوځ تر ټولو لوی غیر اټومي بم په دې هیواد کې د سخت دریځو وسله والو پر یو مرکز راوغورځوو چې ویل کېږي شاوخوا 95 سخت دریځ یې وژلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا هند چې په سیمه کې د امریکا یو کلیدي متحد دی د ترامپ د ادارې د تر ټولو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. ګلوب ان میل په نوې ډیلی کې د امریکا د سفارت د خبر پاڼې له مخې لیکي چې ویلي دي مک ماستر او مودي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د پوځي همکارۍ او د زیاتوالي پر لارو چارو خبرې وکړې او مک ماستر هم مودي ته ډاډ ورکړ چې هند د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله مبارزه کې د ستر دفاعي شریک په توګه خپل موقف لري. د ورځپاڼې په لیکنه مک ماستر له خپل هندي ساري د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم 2 ساعته خبرې وکړې او له هندي چارواکو سره په خبرو کې هم تر ډیره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د افغانستان په اړه د ترامپ پر ستراتیژۍ تمرکز کړی و. د ګلوب ان میل په لیکنه نوی ډیلی له واشنگټن غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او پر ضد اقدام وکړي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر قوي مرکز د امریکا د تر ټولو قوي غیر اټومي بم غورځولو مسلې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دغه اقدام د هغو تهاجمي عملیاتو برخه وه چې هدف یې له خپل مرکز د سخت دریځو لرې کول دي. د ورسپانې په لیکنه هغه ځای ته نږدې چې پرې تر ټولو لوی بم چې د بمونو د مور په نوم هم یادیږي راغورځول شوی، امریکایي او افغان ځواکونه هڅه کوي چې دغه غرنۍ سیمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې په وروستیو کې یوه نوې جبهه پرانستې له وسلوالو تصفیه کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د دغه بم غورځولو او افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د لوړ پوړي چارواکي سفر د دې نښه بولي چې د امریکا نوې ادارې په افغانستان کې روانه جګړه له پامه نه ده غورځولې، ان تر دې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جنوبي کوریا ته په سفر کې د شمالي کوریا لخوا لمسونکو اقداماتو ته په پام سره د سوریې د رژیم پر یوې اډې د امریکا د کروز توغندیو د برید تر څنګ دغه بم د ولسمشر ټرمپ د قدرت او ارادې نښه وبلله او ویویل چې شمالي کوریا د متحدو ایالتونو د نوي ولسمشر اراده او د دې هیواد د پوز ځواک نه ازموي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه کوم مرستندوی هیواد د بودیجې د ورکړې په برخه کې عملا اقدام نه دی کړی. سباوون کاکړ له کابل.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د غیر قانوني کار په اړه د خلکو غبرګونونه ورځ تر بل ډیریږي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلکه اراده لري، خو د بودیجې نشتون هغه څه دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون ویان ګلا جان به دې سیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې نړیوال ټولنې تر دې دمه د انتخاباتو د لګښتونو د ورکولو لپاره اقدام نه دی کړی. د وای بدبختانه نړیوالو مرسته کوونکو تر دې دمه یوازې ژمنې کړي او عملي ګامونه نه دي اخیستي. دوی تر اوسه زموږ سره نه دي درېدلي چې خپل په اړه پرېکړه وکړي. نوموړي همداشان وویل چې د انتخاباتي حوزو طرحه له دوو میاشتو څخه د وزیرانو شورا د تصویب لپاره منتظره ده. د دغه کمیسیون په خبره امنیتي ستونزې هم د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه ده. د کمیسیون مسؤلین وایي چې د نوې ټکنالوژۍ د کمیټې له څېړنو وروسته چې د سیشن بې د ورځې تر پای ته رسیږي، د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نېټه به هم معلومه شي. دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنو یو شمېر غړو او کابل ښاریانو د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د ودانۍ مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسي جرګې کار غیرقانوني یاد کړ. تر دې وړاندې د مشران جرګې مشر فضل احدی مسلمیار هم د ملي شورا لپاره د تخنینی دورې امتیاز له شرمه ډک بللی و او له حکومت غورسلی و چې امتیازي دورې ته دي د پای ټکی کشیږي. د اساسي قانون پر اساس د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات باید د 1940 کال په پسرلي کې ترسره شي وای، خو تر دې دمه دا کار نه دی ترسره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي حکومت یې د دیموکراسي د تقوی او نظام لپاره راتلونکي انتخابات ته جدي پاملرنه وکړي. له دې ډلې کبیر اجبر وایي که څه هم د ولسي جرګې د دورې د کاري مودې غزول پر ځای کار دی، خو تر حد ډېر دوام یې نظام تر سوال لاندې راولي. د وای د ولسی جرګې کاري موده وغځول شوه، شکار وشو په دې خاطر چې د دولت لویه درېګونې قوه له منځه تلله او په یوه استبدادي نظام بدلېده او وزیرانو هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوه. ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې یوازینی د حل لاره د انتخاباتو ترسره کول دي. نوموړی وایي چې حکومت باید د موجوده ننګونو د له منځه وړلو په خاطر د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د مالی وزارت غواړي د سیمه ایزې حکومت ولې د پیاوړتیا لپاره له ملي بودیجې استفاده وکړي. واصل وصال رپورټ لري.
د افغانستان د مالی او اقتصاد وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو داسې پالیسي جوړه کړې چې له مخې به د سیمه ایزو چارواکو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې به خدمتونه چټک او پراخ شي. د افغانستان د مالی وزارت د بودجې او پلان جوړونې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی د سه شنبې په ورځ د ولایتي بودجې جوړونې د پالیسۍ د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې په دغه پالیسۍ کې د هیواد ټولو ولایتونو ته د ویلمی فرمول له مخې یو میلیون ډالر په نظر کې نیول شوی چې د کال په ترڅ کې به لګول کیږي.
مت پالیسۍ چې دا چې خپل ولایتونه د ارزه د خدماتو وسیله وګرځيږي، موږ تاسو د امغه خواته روان یو. 30 میلیون ډالر د 1960 نوي مالی کال کې په دې د پالیسۍ پاس اساس باندې په امتحاني ډول سلورو ادارو ته هر ولایت ته $1,000,000 به د خپل ادارو په منځ کې منګه په یو علمی فرمول باندې مخکې تلو.
د ولایتي بودیجه جوړونې پالیسي په 1994 مریز کال کې د افغانستان د کابینه لخوا تصویب او د اجرا وړ وګرځیده. دغه پالیسي ولایتي ادارو ته لارښوونه کوي چې خپل بودیجه د عامه مالی مدیریت د منل شوي اصولو پر بنسټ د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ولګوي چې پکې د جنډر د فساد پر وړاندې مبارزه او لوګې د ختمولو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز مسایل هم په پام کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین هم د سیمه ییزو حکومتولۍ د پیاوړتیا او ولسته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د مالي چارو غیر مرکزي کول مهم ګڼي. د دغې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقتدر ناصری د ولایتي بودجه جوړونې د پالیسۍ په غونډه کې وویل تر کومه چې سیمه ییزو چارواکو ته مناسبه بودجه او واکونه ورنکړل شي په ولایتونو کې خلکو ته د معیاري خدمتونو وړاندې کول امکان نه لري.
که موږ د معیاري خدمتونو د ارزښت خبره کوو او هلته منابع او واکونه مناسب منابع او مناسب واکونه مو په واک کې نه ورکړي خدماتو د ارزښت تمه منطقي نه ده.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بودجه مالی چارو او د عمومي محاسبې د کمیسون رئیس امیر خان یاروي د بودجه د جوړولو په وخت کې باید ولایتي مسؤلینو ته هم حق ورکړل شي چې اړتیاوي په ګوته کړي.
د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي فاریاب ته د سفر په لړ کې به له سیمه ییزو چارواکو سره په ګډه په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر لارو چارو غور وکړي. اجرائیه ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له دندې د احمد ضیا مسعود د لړ کېدو په اړه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده سوې. د بادغیس چارواکي وایي پرون په قدس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژل سوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي واشنگټن غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د یمن په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې خبرې پیل سي. په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي څارنې د ماموریت د شورا یوې غړې پرون وویل چې د ترکیې په ټول پښتنه کې شایي په 2.5 میلیونو رایو کې لاسوهنه سوي وي. ګرجستان له دې هېواده بیلې سوي سیمې ابخازیا ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف پر سفر انتقاد کړی. د مقدونیې په پلازمینه کې پرون یو وار بیا اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته ووتل او د اروپایي ټولنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د مشال خان په نامه د یو محصل وژنه یو سازش وو. دغه محصل مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل سو. تفصیل په دې راپور کې.
عمران خان د سیشن په پرسپ سوابه کې د مشال خان له کورنۍ سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مشال خان د وژن په پیښه کې د هر ګوند کسان خکیل وي سخته سزا به وویني. دا په داسې حال کې ده چې قهرجنو مزارتیانو تېره اونۍ د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې دغه پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو مړ کړ او ملګري ټپیان کړل. ښاغلی خان چې په خیبر پختونخوا کې د ګوند حکومت دی تر هغې وروسته سوابۍ ته د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي د کور سفر وکړ چې د هغه د وژنې په ضد په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې قهرجن لاریونونه وشول. عمران خان له رسنیو سره د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د مشال خان د وژونکو ته به سخته سزا ورکړي سو په راتلونکو کې د ډول پېښو مخنیوی وشي. ښاغلي خان همداشان وویل چې حکومت باید په دې پېښه کې د انصاف موندلو لپاره تر وروستي حده پورې لاړ شي. نوموړی په دې اړه وایي
آخر تک جائیں گے اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ توہین رسالت نہیں تھی.
موږ باید تر وروستي حده لاړ شو ځکه چې اوس دا څرګنده شوه چې دا مذهب ته سپکاوی نه بلکې مشال خان پر ضد ساده شو. دا هر څه اوس مخې ته راځي. د پېښې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې په دقت سازش کې ځینې ککړ کسان نیول شوي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تاسو وګورئ چې موږ په دغه کسانو ته سختې سزاګانې ورکړو سو په راتلونکي کې څوک مذهب ته د سپکاوي په پلمه ونه وژل شي. عمران خان د خیبر پختونخوا پولیس وستایل چې د پیښې تحقیقات یې پیل کړي او د پیښې په تړاو یې تر دې دمه ګڼ کسان نیولي دي. له بلې خوا په پاکستان پارلمان هم د سې شنبې په ورځ د عبدالوی خان پوهنتون د زده کوونکي بېرحمانه وژل په اکثریت ډول وغندل. د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره یې د مؤثرو ګامونو پورته کولو او د مشالو د وژونکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. که څه هم د عبدالوی خان پوهنتون قهرجنو محصلینو د همدې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو مړ کړ، خو د مشال نږدې ملګری عبدالله او کورنۍ ټینګار کوي چې هغه مذهب ته سپکاوی نه دی کړی.
د امریکا دفاع وزیر وایي په یمن کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو د لارې د سیاسي حل لارې د موندلو اړتیا ده. جیمز ماتیس دا خبر پرون سعودی عربستان ته د سفر پر مهال کړی ده. د لویدیزو اجنسونو په حواله جزئیات له اجمل ان څخاوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه‌شنبه په ورځ ریاض ته په لاره وویل واشنگتن غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ هر څومره زر چې ممکنه وي د یمن د سولې خبرې اترې پیل کړي. جیمز ماتیس منځنی ختیځ ته خپل سفر د سه‌شنبه په ورځ له سعودي عربستان پیل کړ. ریاض ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل موږ به له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار وکړو او هڅه به وکړو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې اترې پیل شي. جیمز ماتیس وایي د یمن لپاره زموږ هدف دا دی چې دغلته کړکیچ پای ته ورسیږي او روانه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو ډلې ته راجی شي څو هر څومره زر چې ممکنه وي سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي. دا د اوږدې مودې لپاره داسې روانه ده. موږ ګورو چې د حوثي اقیانو لخوا هغه توغندي چې ایران ورکړي پر سعودي عربستان ویشتل کیږي. همدارنګه په یمن کې هم یو شمېر بېګناه خلک وژل کیږي. دا هر څه باید پای ته ورسیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي د امریکا متحده ایالات دا مهال د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف محدود ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد عملیات کوي. خو د رویټرز خبري اژانس چارواکو له خولې وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یمن په کړکیچ کې د خپل رول په جبرولو او د خلیج د هغه متحدینو سره د مستقیمو مرستو پر زیاتولو غور کوي چې د محل د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد جنګیږي. په یمن کې درې کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي، 3,000,000 نور بې کوره شوي او په میلیونونو نور د خوړو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حوثي اقیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن په پراخه برخه کنټرول لري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف غواړي د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت واک ته ورسي. دا حکومت دا مهال د یمن په عدن ښار کې فعالیت کوي. تر اوسه پورې د یمن د حکومت او حوثي اقیانو ترمنځ وسلې اوربند شبی او مات شبی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې هم څو ځلې بې نتیجې پای ته رسیدلې. جیمز ماتیس په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل چې متحده ایالات به د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته څه اضافي ملاتړ برابر کړي، خو ویل دا هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لارې چارې ومومي.
خبری است چېډونکو وایي د ماینونو د ځای د معلومولو لپاره یوه نوې لار موندلې چې له باکتریاو پکې کار اخیستل کیږي. دوی هیله لري چې د دې طریقې په وسیله به د ماین په چاودنو د انسانانو د مرشوبلو مخه ونیسي. څېړونکي دغه راز وایي چې په اوسني شکل د ماینونو د شنډولو په مهال ماین پاکان زیات شوبلی شي، ځکه چې دا طریقه خطرناکه ده. دوی وایي د باکتریاو په جینیټیک کې داسې تغییر راوسته چې هغوی د لیزر تر وړانګو لاندې او د بړاست موجودیت په صورت کې د ماین په ځای کې وځلی شي. ساینس پوهانو دا سیستم د ماینونو په یوه ساحه کې وازمایي او ښه نتیجه یې ترلاسه کړه. دوی په عین حال کې وایي چې باید ډیر نور کار وکړي چې دا طریقه بریالی کړي.
د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه ګړندۍ شوې ده. دا ځل د دغو انتخاباتو لپاره چې لومړی پړاو یې د راتلونکي یک شمې پوره ترسره کیږي، یوولسو تنو ځانونه کاندید کړي چې د فرانسې د کورنیو او بهرنیو سیاستونو په اړه دریځونه ډیر سره توپیر لري. په دوی کې داسې کاندیدان هم شته چې له اروپایي اتحادیې د فرانسې د ایستلو او د کډوالۍ په باب د سیاست د سختولو غوښتونکي دي. نوریاس نوري د دغو انتخاباتو په اړه په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی یې د مخکښو کاندیدانو په اړه چې ویل کیږي تر ډیره کیڼ اړخي یا شی اړخي افراطي نظریات لري پوښتنه کړې. ښاغلی وردک وایي
فرانسه کې د ولسمشرۍ ټاکنې په اړه پنځو کالو کې ورزل کیږي. سخ کول په ټاکنو کې یو لسنه کاندید دي چې د دې ډلې نه یوازې څلور تنه داسې کاندیدان دي چې د رایو د اټکل موسسې فکر کوي چې دوی نه به دوه تنه د انتخاباتو دوام پړاو ته ولاړ شي، ځکه د فرانسې د قانون له مخې نه که چېرته په لومړي پړاو کې سلو کې جمع یو رایه یو کاندید ونه شي ګټلی نو به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو په منځ کې دوام پړاو ته ځي چې نور نه رایې کېږي. د څلورو کاندیدانو کې چې د دوام پړاو ته د رسېدو چانس شته دی، یوه مارین لوپن ده چې د فرانسې د ښي افراطي اړخ د ګوند مشره ده او په سیاست همدا ټکي دا دي چې د اروپا د ټولنې د غړیتوب سره مخالفه ده او نه غواړي چې فرانسا د یورو د پیسې په حیث باندې دوام ورکړه او باید د یورو نه راووځي. په عین زمان کې په داخلي سطح باندې د مهاجرینو د شتهوالي او د زیاتېدلو سره جدي مخالفت لري او فکر کوي چې دا مخالفت یې که د عقیدوي لازم نه د دې خاطره دی چې د تاکتیک په شکل باندې د فرانسې خلک د مهاجرینو نه یو ډول اندېښنه لري نو د دې خاطر د رایې جذبولو دپاره یې دا ډول موقف انتخاب کړی. بل کاندید چې چانس زیات دی میلانشان میبینی چې دا د فرانسې د کمونیستان د خانه او د چپ و اړخ خلکو د خانه مایکی او تعجب به سری وکړي. ځینې نقطې کې دا دواړه کاندیدان چې یو مارین لوپن دی او یو میلانشان دی ډېر جدي اختلافات لري او دوه مخالف قطبونه دي، مګر په بعضې نقطو کې یو بل ته ورته عقاید لري. ورته عقاید دا دي چې دا دواړه ګوندونه د اروپایي ټولنې د غړیتوب مخالف دي او دی یورو نه دی راوتلو تکل لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه د دغو دو عمده کاندیدانو چې دوی تګلارې څه دي، سیاستونه یې په کومو مهمو مسایلو څرخي. د فرانسې د انتخاباتو په ارتباط د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته داسې ځینې کارپوهان وایي چې دغه انتخابات به هم ډېر د پاپولیستي مفکورې تر اغېز لاندې وي. کوم یو د دغو کاندیدانو ډېر په پاپولیستي پلاتفورم باندې ټینګار کوي؟
هیڅ شک نشته چې ذهني فضا په فرانسه کې د ترامپ د انتخاب بیزو او د انګلستان د برېکسټ نه وروسته داسې یو فضا ایجاد شوې ده چې د پاپولیستانو رهبرانو ته یې د کامیابۍ د چانس زمینه مساعده کړې ده. مګر بیا هم فرانسې ولس د سیاسي لحاظه یو پوخ ولس دی، زه فکر نه کوم چې دوی دې د نورو ځینې هېوادونو نه چې د امریکې مثال اخیستی وکړي چې په بعضې شعاري مسایلو باندې فیر وځي او همدارایه ورکړه. دا په فرانسه کې د افراطي ګوندونو مشران همیشه ډېر رایې چې ګټي، علت یې دا دی چې د خلکو د اعتراض د علامې په شکل باندې ګڼل کېږي، نه یې د فرانسې د خلکو انتخابي کاندید. زه فکر کوم چې مارین لوپن به په لومړي پړاو کې ډېر رایې وګټي، مګر په دوهم پړاو کې دی کوم یو ودل چانس ډیر کم دی.
کراسو د افغانستان له موضوع سره د فرانسې د ولسمشري انتخابات وتړو، په افغانستان کې فرانسا په دې شپاړسو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېره فعاله وه او اوس هم د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعاله ده. ستاسو په نظر کوم یو کاندید که دغه انتخابات وګټي دغه ماموریت ته یا دغه ماموریت پراخوالي ته به تر نورو ډېر متعهد وي، یعنی فرانسا به له دې وروسته هم د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېلوي؟
زه په لومړي سر کې غواړم چې خبره وکړم چې په غربي هېوادونو کې خارجي سیاست عمدتاً د متخصصینو لخوا ترهګري او وړاندیز کېږي او رهبران ایماني اکثر. نو د دې خاطره موږ د تجربې له مخې لیدلي دي چې د ولسمشر په بدلېدلو باندې د دې هېوادونو باندني سیاستونه ډېر تفاوت نه کوي. نو زه فکر کوم چې فرانسې په انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی شي، هغه به همدغه سیاست چې په فرانسه کې دی، یعنی د ناتو د یو غړي په حیث باندې په افغانستان کې په همدې اندازه باندې چې د رول اخیستی یې دارو به ولري او ادامه به ورکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د لپن یادونه وکړه، داسې په راپورونو کې ویل کېږي چې یو عمده کار چې لپن کچې د انتخابات وګټي غواړي چې فرانسه د ناتو د مرکزی قومندانۍ له غړیتوب وباسي او همداسې غواړي چې له روسیې سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. دې ته په پام سره ناتو په افغانستان کې ډیر ښکېل دی، تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه چې دا مسؤلین دي چې د دې هېواد بهرنی سیاست ټاکي، خو رهبران هم کله ډیر مهم رول لري. که چېرې دا وایي چې زه وګټم ممکن له ناتو څخه ووزم د ناتو د مرکزی قومندانۍ له چوکاټ،
دا امکان شته دی ځکه چې د فرانسې په تاریخ کې سړی وګوري جنرال دوګول همیشه هم دا څو ژوندی او څو په اقتدار کې وه د ناتو مرکزی قومندانۍ نه منله. او دلته د ډېرو فرانسویانو سره داسې یو عقیده شته چې ناتو قومند دنی پرخت کې د امریکایان کومندانی نه نورځي، خاطر د فرانسې هغه انده منافع د برخې کې نه تضمینی بلکې د امریکایان د منافع د پاره د ناتو کومنده او امریکایي پلان تر هغه کې یو امریکایي
په فرانسې کې مشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وو. عزت الله لولوګر په خپل پیغام کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت کمزوري پالیسي د دې سبب سو چې پاکستان دا جرأت پیدا کړي څو پر ډیورنډ کرښه غیر قانوني تحرکات پیل کړي. اخونزاده لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه باید له پاکستانه په کلکه وغواړي چې د ټروریزم مخنیوی وکړي او وی ځپي. محمد الله د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ سرایونه په وروستیو جګړو کې زیانمن شوي او نړېدلي دي. هیله ده د ولایت په جوړولو کې همکاري وکړي. نقیب الله بارکزي د هلمند د ناوي ولسوالۍ لیکلي چې باید هلمند د طالبانو څخه پاک شي. موږ هلمندیان جنگ نه غواړو، سوله غواړو. په جنگ وطن نه جوړیږي. سعادت له لغمانه، په لغمان کې هم خپل سری وسلوال، حتی د ښار په منځ کې ګرځي، تورې شیشې لرونکي موټرو کې ګرځي، قتل غلا او اختطافونه کوي. شمسی شهیدزی له میدان وردګ لیکلي زموږ په سیمه کې وسلوال طالبان خلک ډېر ځوروي، اوس د خلکو کورونو ته په زور ورځي، ډوډۍ ورڅخه غواړي، خلک بېوزله دي. مریم سعادت لیکلي چې په میدان وردګ کې البته په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان د اوشر په نامه لوبیا، کچالو، ډوډۍ او نور شیان غواړي. د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا ولسوالیو ته غځېدلې اکثره لارې اوس هم کنډو کپر دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ لکه څنګه چې ټول خبر یو، تیره اونۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کېږي تر اوسه د نړۍ په سطحه نه و کارول سوی، د داعش وسلوالو پر پټنځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بېلابېل غبرګونونه او راپورونه خپاره سوه. دا غبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطحه وو او هم د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سوه. چې د دې غبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو په راغلو پیغامونو کې هم دې موضوع ته اشاره سوې چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څو وکولای سو ستاسو ژغ تر چارواکو ورسو. دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید په اړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو او ورډین ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزم د هلمند باغران د ولسوالۍ څخه. ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د بیت پاړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت اچین په ولسوالۍ باندې د جی بی یو درې څلوېښت په نامه هغه بوم وغورځوي چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي، یعنی یوولس زره کیلوګرامه وزن یې درلودې. دا داسې بوم دی چې یعنی تر ډېره وخته پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره، مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره سو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت، دا د افغانستان ولس ته یو سپکاوی او یو بې اعتنایي بولو. د افغانستان د حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې نور دغسې سپکاوی او دغسې بدمرغیو ته نور اجازه ورنه کړي. یوه سلام په احترام.
السلام علیکم سیف الله، خبر کوم لوګر از سوال څخه. دغه بند چینی غردار دا شرط غندې د خپل داعش دا او به دینه دوه تر نورم غاشو په خطا کی. وسلام.
ما وازادی رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې د چین پولیس والی کې دا کم بم غردولې دی تقریبا یو لزر یا لزر یا نظر اته سو کیلوګرام وزن لري. دا د دې نړۍ نور طاقتونه یو پیغام پریږدي او دا ازموینه د افغانستان تر خاوره باندې کې. دا تقریبا ډیر بد ماتم عمل دی چې کړی. دا موږ په کلک باندې غندو موږ وایو چې دا اجازه نه ورکوي د افغانستان په خاوره کې دوی ازموینه وکړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم، ډاکټر غلام شمواره چین ولسوالۍ نه.
د تیر زمات کې چې امریکایانو په چین له سره لایې کړه تاسو په سیمه کې ټول خطا کړو څنګه دا غوښته باندې نه کړو او د داعش ډېرې نور مرکزونه د منځل ورته لپاره د شان کې دی کې وو ځل شو نو موږ د امریکایي ځواکونو د افغانستان د پیاوړي ځواکونو د غوښتنه د پایند کې تاسو مرکزونه د داعش په منځل کې د تقریبا بہت سره کار واخلي ازما د ننګرهار د 13 د جنوري کومو څخه دا وختونه دا چې په اتفاق اتحاد باندې کار وکړي د سولې لپاره د امن لپاره او د نور د خپل منځ د دشمنۍ له منځه وړي سي خو سلام
ورنه پیغام دغه د کندا د ولایت سره د جنډو رسولي خبر کوم دغه د چمنو غوډر امریکایي زبو مغزوي دغه د چې د غوډي په افغانستان کې غوډي په پاکستان کې غوډي په پاکستان د هیڅ پاکستان او ویلي خو هغه تخ نه سمیس کې خلک وايي مې دغه په وجه ته ډیر ازیل د چمنو وغړي خو دا غوډي مو ګوډي امریکایي دغه رادار نه لري شي نه لري او ما څنګه خرابې
السلام علیکم زاد زاده راغو کارکون کو تا اور دین کو تا سلامونه ویم پس سلام زاد راغار لرم چیر ور سواله د مامن د سیمه کې د دیشانو هر خاص مرکزونه ای او پرونی ابل پرونی یو بم وسرغل او پاس د بم او کول لړای په دو بدو ویل شو دا ولی وسرغل شو بای زمنګا سنگیری او ما شومان په بمو کې نو لا او دا هو رات واخیس شي پس وسلام
زدی آزادی رادو تا سلام وایم بادل سلام زدی ننګرهار ولایت دا چین ولسوالی له ساحې نه تاسو ته دا پیغام پریږدم امریکا په ټول نړۍ کې دا د بم اچولو بل ځای نه و په افغانستان کې په ننګرهار کې په چین باندې واچاو مسلمانانو ته قتل عام جوړ کړ نو غیر پر اشرف غنی په تا په دغه بچای کې په ټول نړۍ کې د بم د اچولو ځای نه و نو په افغانستان ته راول ایا تبا افغانستان کې د خدای دی معلوم ولست جواب وای والسلام
دوستانو تاسو نظرونه مو اوریدل بیا هم تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی که هم د همدې موضوع په اړه ډیر راپورونه او تحلیلونه خبره سوي خو غواړم د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله لاندې خبرې تر ووړم چې د همدې بریټ پاړې کړې دي
کسایی کې مسؤول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند مسئولین عملیات ها مورد هدف قرار گرفتند
د ازادي رادیو یوازې استاسو پیغامونه تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري که غواړي ستونزې مو سره شریک کړئ نو 0 و 3 3 1 1 8 او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 15 شمیره تا زنگ وهی از ادیر ریدیو استاسو شکایتونه تر چارواکو رسوی تری ولند وقفه ورسته پروگرام ته دوام ورکو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی راکیه خبره کوم کوچان د هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د وی میاشتې من په تمه ورته کښېنه اوس مشته د کندهار ایوانی ډاکټرانو ویل اوس واکسین د تر ورسی اوس راځي هغه نه رالی بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسی واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسیږي نه راوړي څوک دا تجاران نه راوړي څوک دا څرنګه حساب دی او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو زموږ سره دا کومک وکړي او موږ د افغانستان ته روسي واکسین روسي دوا راوړي روسي واکسین دغه د منلو وړ د موږ ته هغه چرولګي بیا ته په ناروغي مال نه نیسي دا نورې دوايي مو ټول پر استعمال کړي دا هغه هیڅ اعتبار ول نه ورکول کیږي والسلام
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه منګ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب منا منګ هیڅ غم نه خوري د اشرف غنی د ځوان ځا کوچانو خورم درکا کاندار کوچانو غم دول نه خوري والسلام
دما پیغام دا د ابراهيم خبرې کوم له لوګر نه د منګ ما شنه ټول ماتاله دي دغه دغه من پیغام ورسوي فرهنګ ته د اثرو کوم کار کړای د مساده دي پنځونی استودیو شپګونی استو تنخواه دې مونږه پاتې دي مونږ تنخواه نه راکې د مادان وزیر نه راکړي دغې دغه زمونږ غټ مشکل ده او دغې دغه خلکو زیاتي بس سبا بېګاته ناستې دغې دغه زمونږ خبره تر وزارته پورې ورسوي حالا دې وکړي چې زمونږ غږ ورسوي نور هم په مخه ښه.
بلے السلام علیکم ز اسیت الخوص وایز خبر ز د افغانستان جلتا اشرف غنی بندغه خان چې خوص ډیر د سن سره مخ مخ ته او نګدی لار مکمل د پاکستان طرفه باندې ز غواړه ما چې پاکستان کو افغانای سفیر عمر تخلوال بندغه خان چې د لار کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونی سي خوص کې ډیر مشکلات یا بلاد چې پترخم کټنی سره وړي افغان خوص مالونه او سالری پیشا چې خوست کې 500 خرڅې ویل چې لار کې کریه جګی لګیږي تر خام خوست ډېر مزه ده نږدې خوست یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوي چې خوست پاړه څه تور رسنۍ ته وایي چې خوست کې موږ مشکلات یې خو ټول د پاره اشرف غنی باندې خام چې خوست ته توجه وکا توجه وکا.
هلو السلام علیکم سره کندهار ولایت مورط ولسوالۍ محمد نادر محمد زه خبره کوم زاد اشرف غنی ډاکټر عبدالله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د معروف پرور د ډېره وخت څخه کچا د نه پخسوي نو زه د لور مکمات دا پوښتنه کوم په ډېره مهرباني سره چې موږ د معروف پرور راپور کی او ډېر سخت سخت مشکلات سینه مری در ځای او نه بار ځای رسي او نور د مینو تکلیفونه هم دي نو زه د لور مکمات څخه دا پوښتنه کوم چې په ډېره خوشحالي او په ډېره مینه او محبت سره د کندهار او د معروف پرور ټول 100 کیلومتر نه دی دغه روډ راپور کی څو په څو په لاسه سوار فیفرا او تلیږي روپی وخدي روډ نه په خی کلینیک باندې ډاکټران ستا فیفرا وځي ډاکټران کلینیک ستا دوا نه راوړي ډاکټران مریضان خاص نه ګوري او دا څنګه مکتبونه ستا په حساب سره شکایت یا اصل مکتب دی فیفرا وځي د نیاشتې څلکه وانی کیندو څلکه وانی راباسي او نه معلم ستا نه شنه ستا نه سبق ستا نه کتاب ستا ټول سره د حرفه درجه نو دا یو مکتب یو روز زه د لور مکمات څخه د غشتنه کوم د روډ او روډ راپور کی او مکتب را جوړ کی نور د ټول ازادي ولا تزدید سلامونه وایم السلام علیکم.
زه د ازادي رادیو کارکون تر بار بار سلامونه وایم بعد له سلام دغه د کنه خط په پای کې د افصاد اوروره د اړ خلک ته کیږي موټر سپاریان بوج د نن په سیټه 1500 افغاني دنیا کې د غیر اندازه وزم کنه وي سبا د خیر ما سره د کندهار یو خبريان راځي زه به ورته ودرم وروره دا وسخل شروع دي وروره په شخصي دمو کې ولادت خلای شي هم خجي په زور پکې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو هم هم یو کمانډاري کوالي دا وس حکومت نسته دا خدای د مرزا د دغه کنه راځي زه به زبر موټر راولم د خپل په مټر کې به مراولم د غریبانو خلکو د فارې چې د کود صدا د کیسې اخر والسلام دا نوښ پیغام یو تجربه دا مسافر غو مخې وروره
زه د ننګرهار ولایت دی ساره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته سپتم اندې ازادي دې راځو څخه ول ډیر مننه کوم چې موږ دا غاګ تر لوړو چارواکو رسي دلته دې ساره کوم ممیلې ساره بازار سره لنده په دې کې شاګردان یې خپل دماغ یې تر زوی ده او یو رسم سیم کړه او تاسو په خدای باور وکړئ چې ما ترې پوښتنه کړې ده مور ته لپینځه پاتو کې څو کې دې جواب ما ته نه راکړای او ما خپل تر څلورم چې په پوره مکتب یې لیدا خو یعنی په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو لسم سیم کلال ده او دو لسم نه خلاصيږي اسناد داخلي ظاهران دې ته ما چې دا اسناد واخلي او په ټکی پیږي نه دې دی انجام به شي په هر وزارت کې موږ څه حالات روان دي کو وزارت تعلیم او تربیه د ممدا شهره کو وزارت سید احمد ممدا شهره هر وزارت څه ده لږه جن نه ولې تر وزارت پورې زه پیګم د شي چې فکر کوم ټول یو مسله دي کار نستا وجرم کار نه کیو لیسا کې دغه مدیرم کار نه کیو معلموم کار نه کی په چیرته کولای دي پښتنه ول نه کیږي ولې یو وزیر لدین نه خبرېږي چې ما عمومي لیسا کې یو شاګرد ای ولسم شینتلال دا واغه په خپل نوم لیکل باندې نه پیږي او په اخره کې چې د ازادي د رادو د کارکونکو څخه بیا مننه کوم او والسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړی دي مادان وزیر موږ ته 1 روپی معاش نه راکړي اوسې کمپنۍ ختمه شوې ده او 2 لک چې تښتي او دا پیغام موږ ته خپور کې ټول منطقو ته چې موږ معاشونه باید چې سبا بلر دا والا کې کني دا کمپنۍ تښتي ده بل وزارت دغه مادانی والای دا مونږ ته 1 روپیه چانه دره کړي دی پینځه شپه کوم یاسته موش پاتې د په مخه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورو ده پر ځخنه خبرې کوم د شهیدان یو پر ما ورو ده د لسمه نه هی ته ورغله ما هغه ځما کار نه کې 2 روپیه د شوت راکا ک 2 روپیه د شوت نه راکې نو کار به ته کوم کنه خپل کار کاوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. کندهار ولایت غړی ولسوالۍ طرف په کمال کې نوی مسافرین جانې زه د مشرانو سره هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور یو بل هېوادو ته روان دي بلسوله یا په اوبو کې کار شوه دا د باندې کار زمینه برابره شي. السلام.
وعلیکم السلام وروره. ستا نظر مو د خبر کړ. ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د حوالی په هیله د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روشن څخه په مننه سره چې د دې خبرونې په تنظیم کې همکاري سره کوي. نور تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.